د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د دې خبرونه کوربنه ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې خدمات ونه لري. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنس غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړی زیاتوي چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لوی لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د پاکستان له سنت ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 شپېته ښځې او 1 اویا ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 تنه افغان بندیان را خوشې او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. په ایران کې 3 تنه نور معترضان په اعدام محکوم شول چې له دې سره په اعدام د محکومو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. د ایران د قضا اړوند میزان ویبپاڼې خبر ورکړی چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورتسفلا د مظاهرو پر مهال د بسیج ملیشو د دریو غړو په وژنه کې د لسلرلو په تور پیدا محکوم شوي. په دې قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ و په 14 کاله بند محکوم شوی. د څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهرهچیانو ته سختې سزاوې ورکړي او تر اوسه پر 4 کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی چې 2 تنه یې 2 ورځې مخکې اعدام شول. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهالو ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول، دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلي دي چې د چین سفارت خپله پالیسی هغه مهال بدله کړې چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیض ډک محدودیت لري کړې. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل کوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشاهده د ځوان فکر پروګرام دی او په دې پروګرام کې مو ظفر د سیال قربانې. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې چې په افغان ځوانانو کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه لکه لیکوالي، شاعري، انځورګري او داسې نور فرهنګي فعالیتونه په تیرو کلونو کې څومره وده کړې ده. ځوانان څومره له لیکوالۍ او شاعري سره لیوالتیا لري؟ په ټولنه کې د لیکوال او شاعرانو شتون څومره مهم دی؟ حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي فرهنګي روزنه کې څو رول لري. کتاب لوستنه او مطالعه په دې برخه کې څومره مهمه ده؟ دا او دې ته ورته نورې پښتنې به موږ د پروګرام له ملمنو سره چې دوی را سره په خبرونه کې وصل شوې دي ورسره به مطرح کوو، دغه پښتنې به ورسره وشاربو. همدارنګه تاسو هم کولای شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ. اول تر ته خپل نظرونه پرېږدئ، د خبرونه په جریان کې به ستاسو نظرونه هم را واخلو. د خبرونه میلمانه مو شاعر او لیکوال سید شینواری، شاعره امینه فنا، همدارنګه شاعر غوث نوری او فرهنګي فعال او افغان خبریال شهید الله زواک دي. دوی را سره خبرونه کې وصل شوې دي. امینه جان، خبرونه کې وصل ده. اغلی امینه، تاسو ته ستړي مش وایم، په خیر اغلی. که تاسو راته په پایل کې وای چې تاسو شاعر یاست او نن موږ په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ځوانان څومره لیوالتیا لري شعر او شاعرۍ سره، تاسو څنګه مخه کړه شعر او شاعرۍ ته؟
سلامونه نیکه له فلګزان تاسو ته، د ازري راډیو سره قدرمنو همکارانو او ریډونکو درنو مننه ته شالم تاسو سره خبرونه کوم. دا زما شاعرۍ سره شعر لیکل یو لا دا چې د ماشومتوب مې له شاعرۍ سره مینه وه، او د دې مینه سبب چې او دا مې هیله وه چې زه باید یو وخت شعر ولیکم، ځکه مې شاعرۍ ته مخه کړه. بیا علت یې د شاعرۍ سره مینه وه چې پښتون د شاعرۍ مطالعه وه.
امینه جانې، تاسو څومره وخت کېږي چې شعر شاعرۍ ته مو مخه کړې ده؟ څو کاله نه وي چې شعر شاعرۍ دې پیل کړه؟
تقریبا
شعر ډېره تشویقولی شي، ته کولی شي شعر ولیکي یا کولی شي آینده کې ښه شاعره شي؟
زما د کورنۍ غړي و، زما هغه چې هغوی زه تشویقولم، ځکه زما مور هم شاعره وه او زما نیکه هم شاعر وه. هغوی به همیشه ما به ماشومتوب کې به مې د نورو شاعرانو شعرونه دکلامه کول یا به مې لوستل، نو نیکه به مې په ډېره دي تشویقولم چې ته خپل همدا استعداد لرې چې ته راتلونکي کې شاعره شي. نو همدا بیا وروسته چې شعر ولیکم، اګر چې هغه وخت ما دا څه به مې چې لیکل هغه ته به مې شعر هغه نه ورکړ، خو نیکه به مې ډېره تشویقولم، ویلي به چې ته به راتلونکي ډېر ښه شعرونه ولیکې. او همدا د کورنۍ تشویق و په لومړي سر کې، وروسته بیا چې نورو استادانو سره مې خپل شعرونه شریک کړل، هغوی په ډېره تشویق کړم. مې هڅه وکړم په دې لار کې چې زه کولای شم
ډېر مدن. امینه جانې، دا چې لومړی شعر مو څنګه لیکلی و، دا چې اوس شعرونه مو څنګه دي، دې باندې به وروسته خبرې وکړو. زموږ دو نور قدرمن میلمانه هم وصل شوي دي، ښاغلی غوث نوري او شهید الله زواک، دوی هم راسره دي. نوري صاحب، که تاسو درشو، تاسو راته ووایئ، تاسو هم شاعر یاست، تاسو څنګه خپله شاعري پیل کړه؟ نوري صاحب زموږ غږ لري؟ نوری صاحب که زموږ غږ اوري مهرباني. فکر کوم چې نوری صاحب د انټرنیټ ستونزه لري، د هغوی انټرنیټ سم کار نه کوي. ستونزه به حل شي، هغوی به بیرته راسره خبرونه کې وصل شي. ښاغلی زواک، تاسو به درشو، تاسو په خوست ولایت کې یاستئ، هلته خبریال هم یاست، د دې تر څنګ په فرهنګي فعالیتونو کې هم ونډه اخلئ. هلته د ځوانانو علاقه د شعر سره، د لیکوالۍ سره او په ټوله کې د فرهنګي فعالیتونو سره څنګه ده؟ که په دې اړه راته ووایئ.
بله، سلامونه سیال صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او په سوشل میډیا کې چې څوک موږ په دغه خبرونه کې تعقیبوي هغوی ته هم سلامونه وایم. ډیره مننه. بله، په خوست کې د خلکو لیوالتیا، د خلکو هغه نزدیکت له شعر او شاعرۍ سره او د فرهنګي کارونو سره بیخي ډیر دی، او ډیر پاتې شوی دی خوست پر لحاظ کې دی مثلا هغه کې علمی برخه ده ک نور داسې مسائل دي د دې ترڅنګ په فرهنګي موضوعاتو کې هم وروسته پاتې شوی نه دی ځوان شاعران او اوس وخت کې دغه ځوان رون آن دی فرهنګ پال کوشش کوي چې فرهنګي مسایلو ته ډیره ترجیح ورکړي او ډیره ښه وځلیږي دلته دغه چاروم لکه مرغه چې په خوست کې د فعالیتونو بیخي ښه دي او ګڼې مشاعرې جوړیږي دلته ګڼ لیکوالان لرو او ګڼ داسې پروګرامونه دایریږي چې په هغې کې شاعران ملګري راټولیږي په هغې کې د مثلا مشاعرې کېږي او د شعر له اړخه بیانو د دوی ترمنځ هغه د بیلابیلو موضوعاتو چوکاټ برابرېږي څو هغه بیا ښه تشریح هغه بحث بیا کراغه وروسته پیغږیږي نو په ټوله کې خوست په فرهنګي لحاظ او په خاص ډول دلته بیا د شعر او شاعرۍ حالت کې بیخي ډیر ښه دی او خلک پکې ډیر په شعر او شاعرۍ بوختي او فرهنګي کارونه کوي.
خغل زواک دام راته وای چې زیاتره په افغانستان په کلیوالو سیمو کې موږ د سزین شاعران لرو چې هغه دغه ولسی شعرونه ډیر خوایي کاغلندې وي کاغه څلوریزي وي دوی په چاپی شکل باندې دغه شیان ساتي ک همداسي خله په خله یو نه بل ته پاتې کیږي. بلې از واکس ایپس مپختنه موخیسه از واکس ایپ که از مپختنه می پختنه موخیسه میره باندې انټرنټ هم ستونزې لري متاسفانه چې موږ د دوی غږ نه اورو. امینه جانې تاسې ته براشو تاسې راته وایي چې تاسې کله چې شعر لیکل پیل کړل نومړنی شعر مو چې کله ولیکلو دا غې پاډ راته وایي چې هغه شعر مو تر اوسه ساتلی دی که نه؟
بلې هو فرید جان ما زما لومړنی شعر ته کتاب کې هم راغلی دی زما هغه شعر ما ته ډېر ګران شعر و ځکه چې هغه کله چې ما لومړنی شعر ولیکه نو ډېره زړه نازړه وم چې دا به څنګه وي نو هغه وخت د یوه خپرونه وه چې کاروان صاحب کوربه وو نو هغه سره مې شریکو ډېر خوښت و بیا مې هماغه شعر کتاب کې هم راغلی دی او هغه شعر مې ساتلی دی.
کلندر ته وای دا شعر پاړه مو د څه پاړه مو لیکلی وو موضوع یې څه وا او څنګه شعر وکړه دغه پاړه ته وای لیکره
موضوع تقریبا د خپل د ژوند حالات پاړه یو څه ته راته یاد چې لمړی باید دا سم چې زه نه خپل ارمانو شاته ولاړه د حالاتو د لمبو شاته ولاړه او د څالو پټکې چان د لیدلې د حیا د دنګ غرو شاته ولاړه دا یو شیر ټول ته یاد نه دی د دې ته د ته یاد
تاسو به سره وګرځو امنه جانې نوري صاحب بیرته موږ سره وصل شوې ده. هیله مندیم چې دا ځلې انټرنیټ سم کار وکړي او موږ کولای شو چې د دوی خبرې ولرو. نوري صاحب تاسو راته وایي تاسو هم شاعري استي شاعري مو څنګه پیل کړی ده؟ بله نوری صاحب زما غږ لري متاسفانه چې موږ د نوری صاحب غږ نه لرو او د دوی انټرنیټ ستونزه ده دوی موږ سره خبرونه کې نشي وصل کېدلی. خیر هڅه وکړو چې نوری صاحب د ټلیفون د لار راوخلو چې موږ هغوی سره خبرې اترې ولرو. که ځواک صاحب راسره وي ځواک صاحب ته به ورشو. ځواک صاحب زما مخکې پوښتنه دا وه چې د افغانستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کله چې شاعران شعر وایي یا لنډۍ وایي یا څلوریزي دا زموږ په پښتنو کې ډېرې زیاتې دي. آیا دغه شعرونه په چاپي بڼه باندې شته لیکلې بڼې شته که یوازې داسې خوله په خوله پاتې دي؟
بلې ډېره زیاته مهمه پوښتنه مو وکړه سیال صاحب. په عموم کې ولسی ادبیات د وی ټولنې یا د یو ملت هغه مهمه بډایه برخه شمیرل کیږي، لکه په پښتو ادب کې چې لنډۍ ډیر یادیږي. نه تنها موږ په ولسی ادب کې فقط لنډۍ لرو، بلکې نور صنعتونه هم شته، نور سینفونی هم لرو. بله، که څه هم په اخیرو کې کوشش شوی دی چې دغه برخې ته کتابي بڼه هم ورکړل شي، لنډۍ شوي او نورې برخې لکه څلوریزی او سروکي، دا ټول. خو یو مسله شته چې دې ته ډیر زړه څوک نه ښکي، ډیر څوک زړه ورته نه نیسي. هلته لوی علت دا دی چې د ولسی برخې کومه هغه چې دی هغه د ټولو د ټولنې ګډ مال دی، یعنی ولسی مال یې بولو. یعنی په فردي لحاظ د یو چا په نوم دا مسایل نه راټولیږي، په دې خاطر هغه لیوالتیا هم کموي چې یو څوک په دې باندې کتاب چاپ کړي، د دې په کتاب مصارف په غاړه واخلي او یا هم ټولنې ته ورکړي. فکر مو کړي دا مسایل تر ډېره په شفاهي بڼه ډېر ښه پالل شوي دي، ډېر ښه پاتې شوي دي، نسل په نسل لاسې پاتې کیږي، دوره په دوره، یو نه بل ته بل نه بل ته. که کتابي بڼه ورکړل شوي هم ده، خو ډېره کمه ده او په نشت حساب غوندې ده.
ځواک سب دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې کله چې شاعران شاعري کوي یا لیکوالي کوي، دا یو فکری کار ده او ډیر زحمت ته اړتیا لري. د دې لیکل، د دې راټولول، څه فکر کوي چې که چېرته دوی سره مالی ملاتړ وشي، دوی به زړه ښه کړي دې کار ته چې دغه خپل شعرونه کوي یا که د بل چا شعرونه وي، که هغه ولسي ادبیات وي، هره برخه کې وي، دوی دا راټول کړي او د یو ولنی د یو هیواد د یو فرهنګ په توګه وساتي.
او bale د غیر اقتصادي برخې ډیره زیاته مهمه ده او ډیر بحث پکې دی شي چې ډیری شاعران مو پټولن کې لرو. شخصا زه دغه سیملګری او ځوانان پیژنم په خوست کې چې دوی شیرونه د شیرو ټولګې لپاره بالکل برابر دي او دوی غواړم چې کتاب چاپ کړي د خپل شعرونو. خو یو څه چې دوی شاته کړی دی، یو څه چې دوی ورته زړه نه خکې، هغه مسله د اقتصادي برخې ده. دوی وایي چې دومره پیسې زنه لرم یا دومره څه ما سره نشته چې ګواکې زه دی پاغه باندې بیا کتاب چاپ کوم، هغه مصارف دي زه په غاړه واخلم. دوی دا خبره کوي که څوک داسې رامخ کې شي او چا ویلی چې مقصد زه د دې مصارف په غاړه اخلم، بالکل آماده یم چې دغه کتاب چاپ کوم. او په ټوله کې نه واسي دغه څوک چې خپل شعر لیکي، خپل شعر چاپوي، بلکې هغه موارد چې ولسی برخه پکې راټوله ده، دې ته هر څوک زړه خکې. زه دا خصیب دوه درې ملګری پیژنم چې دوی په دې باندې ډیر کار کړی، خاص ډول په لنډیو باندې. یعنی داسې کتاب د پاره چې 15,000 2,000 او 10,000 لنډۍ دوی راجمع کړي دي او هغه هم نوی دي هم پخوانی. دوی غواړي چې دې ته کتابي بڼه ورکړي، خو مسله دا ده چې اوس دوی سره دومره څه په لاس کې نشته چې د کتاب په بڼه ټولنې ته وړاندې کړي. دا مسله شته ده او دوی وایي چې چیرې کې دا کار وش، دوی سره چا همکاري وکړه، نو لیوالتیا لري چې کتاب چاپ شي او خلکو ته په کتابي بڼه دغه موارد ورسي.
مننه خغلی سواک، د ته بیرته راوګرځو چې حکومتونه په دې برخه کې څه کولای شي. د باندې بروست خبري وکړو. نوري صاحب د ټلیفون د کرخینه را سره وصل شوی دی. نوري صاحب، تاسو ته برا شو، تاسو راته وایي د خپل شعر شاعري په اړه ولي شاعر شوی؟
ډیره مننه چهل صاحب، لومړی خو تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل دې په ټول بروغ جوړي. لومړی خو هغه د اړیکې د ستونزې تړاو باندې لتا چوله اوریدونکو بخښنه غواړو. شاعري تقریبا دوه اتیا کلونو کې، څلور اتیا کلونو کې، هغه وخت کې چې د ښوونځي دور و، نو طبعا ښوونځی و او هلته د ترانو ټیم و. که څه هم چې شعر لیکل ما وروسته پیل کړل، لومړی ترانی ویل و چې موږ هغه د شعر ترانی ټیم کې کله داخل شو، هغې وروسته د شعر ته مو مخه کړه. خو آغاز یې همدغه پیل د لیسې په ترانی ټیم کې د شاملېدونه وروسته یو فکر و، یو فیصله الهام له هماغه ځای نه و.
نوری صاحب الهام ته مو اشاره وکړه، زیاتره کسان چې غوښ نه وي ځوانان وي یا غواړي چې شعر او شاعرۍ ته راشي یا لیکوالۍ برخه ته ورشي، دغه د شعر او شاعرۍ په اړه یو فکر داده چې شعر یو ډول الهام ده او هر څوک نشي کولای چې شعر ولیکي. تاسو فکر کوئ چې آیا هر څوک د دې استعداد نه لري چې شعر ولیکي که که څوک هڅه وکړي کولای شي؟
سیال صاحب، زما په نظر باندې څومره چې زما معلومات سره ما دغه د شاعرۍ د الهام او د ریاضت په تړاو باندې دا یو څه داسې لانجمنه غوندې مثلا دا تر ډېره پورې ځینې لوی شاعران زموږ د فرهنګ او د ادب د برخې سرلاري، هغوی ځینې وایي چې الهام دی، ځینې وایي چې شعر چې دی ریاضت دی. اوس مثلا که ووایو زمونږ استاد د خاوري ښه شاعر کاروان صاحب، هغوی وایي چې شعر ریاضت دی. او بیا که استاد فضل ولی نګار او ځینې نورو شاعرانو ته راشو، نو هغوی بیا الهام ګڼي، ځکه استاد یوه ورځ په خپلو هغه خاطرو کې ویلې د شعر په تړاو باندې چې زه ډېر کله شعر لیکم او د شعر په حالت کې چې کور ته ځم د کور لاره مې غلطه کړي. شیر خو کده ریاضت مسله کو ملنګ جان استاد یو ښه مثال دی چې هغه په اصطلاح یو ولسی شاعر وو، خو شعر ممکن ډیرو اوریدونکو لوستلی، دغه شاعری لوستلی. نو دغه مسله چې دی تقریبا بیخي داسې لازم او ملزوم ما تختاري په شریکه ده، ډېر داسې خلک دي ممکن چې هغوی په دغه برخه کې کتابي معلومات ونه لري خو اما شعر ولیکل شي د الهام تاثرات دي. خو اما ریاضت ورسره لازمي ذکر دی چې ولپت صاحب وویل چې تاسو شعر لیکئ، څو ځلې ما چې کړي چې شعر مې لیکلی بیا بیا مې وران کړی دی، یعنی د دې نه د هغه د ریاضت مسله معلومیږي.
تاسو بیرته راوګرځ نوري صاحب، مینه جانې تاسو هم شاعره یاست، کله کله موږ د خبریالانو چې راپور لیکو یا داسې یو فیچر لیکو نو اړتیاوې چې په متن باندې څو څو ځلې غور وکړو، له هغې نه وروسته موږ کولای شو ښه متن ولیکو. خو په ټوله کې کله چې څوک لیکنه کوي په دوو حالتونو کې د چې یا به هغه ډېر خفه وي یا به ډېر خوشحاله وي، په دې وخت کې کله کله انسانان ښې لیکنې کوي. تاسو فکر کوئ چې شعر الهام ده که کولی شي په زامت یو سړی یو ښه متن برابر کړي، یو ښه شعر ولیکي؟
زما خپله تجربه خو دا ده چې بالهام هغه لومړی شعر هغه لومړی بیت یا هغه بالهام خو زما تر اوسه یعنی نه دی لیکلی. همیشه که داسې وایي خو هر وخت به انسان چې کله زړه وخته کوشش به کوي چې یو څه ولیکي، خو بالهام زه خپله شعر نه شم لیکلی. کله چې هغه لومړی د شعر هغه لومړی نقطه الهام شي، بیا وروسته کولی شم شعر یعنی شعر تکمیل کړم خپله فکر باندې کوم. خو هغه بالهام شاید هغه نه لرم چې تر اوسه مې شعر نه لیکلی دی، همیشه چې الهام راغلی دی هماغه وخت مې شعر لیکلی دی.
مننه مننه کور ودانه مینه جانې ژوندۍ اوسي. اغلی ځواک تاسو ته براشو، تاسو یادونه وکړه چې په خوست ولایت کې داسې ځوانان شته چې هغوی هڅه کوي چې د ولسي ادبیات راټول کړي، مثال مو هم ورکړو. دغلته په افغانستان کې که چېرته په مالي اړخ باندې حکومتونه مرسته وکړي یا ملګري دوستان مرسته وکړي، یو بل څه چې اړخ پاتې کېږي دا چې دغه کتابونه چې چاپ کېږي، ستاسې په نظر څومره افغانان څومره ځوانان آماده دي چې دا بیا مطالعه کړي؟
بله سیال صاحب، په ټوله کې اول چې یو څوک برازی شعر لیکي او هغوی بیا کتابی بڼې ته سپاري یا مثلا کتابی بڼه ورکوي، کوشش کوي چې دا شعرونه په یو نه یو شکل په ځینو نورو مواردو کې په ځینو نورو محافلو کې یا په ځایونو کې وړاندې کړي، دې خاطر چې د شعر نه باید هغه اوریدون کې لاوله متاثرې. دا شاعران ما نه دي لیدلې چې دوی موږ بيخي اوریدلې نه، دوی دی کتاب چاپ کی او بیا دی هغه ډیر خرڅ کړل شي یا دی هغه یو څوک واخلې د لوستنې لپاره. کله چې په ټولنه کې د لوستنې روحیه قوي شو، بیا په خاص ډول د شعر او شاعرۍ هغه د نورې مطالعې برخې وري خو، نو بیا دلته دواړه کار کوي، هم شاعران هڅې کوي چې کتابونه چاپ کړي او هم د دې ترڅنګ نور کسان کوشش کوي چې دغه ولسی سینفونه راټول کړي او د کتاب په بڼه خپره کړي. د ولسی برخه کې خو د هر چا لیوالتیا شته، مثلا دوی غواړي چې لنډۍ باید ډېری ووایي، لنډۍ باید ډېری زده وي، او دا هیڅ له ډېرو کسانو سره شته دی. نو دوی مجبور دی چې د لنډۍ یو رقم ته کتاب باید ولري، کاغني باید د نورو لارو استفاده وکړي لکه سوشل میډیا. خو په سوشل میډیا کې بیا حالت پاشلې غوندي، په منظم شکل دای نشي کولای شي لنډۍ دي زده شي، لنډۍ دي ولولي. یا نور مثلا لکه سروکی، اوس د سروکو به نوم ډیر کم خلک اوریدل، یا شاید موږ وایو چې سروکی، خو ډیر کسان په دې باندې پونه دي دا سروکی کوم دی او څه رقم ته موږ زده کولای شو. که دا برخه راټول شي نو هر څوک لیوالتیا لري، اول ځل لیوالتیا لرم، بیا بل بیا بل بیا بل مثلا دغه کتابونه واخلي او ویل ولي. خبره دا د شیرونو شو په ورستیو کې یو څو کتابونه په خوست کې چاپ شول، دا د شیرونو، یعنی په ډیره کمه موده کې هغه زر ټوکه کتاب و دوام چاپ ته خبر لاړ. یعنی په دې معنی چې دلته د هغه شاعرانو چې په ټولنه کې ځای موندلې او دوی ډیر ښه شعر لیکي، دا چې ښه شعر څه رقم د هغه بیا لوستونکي ته معلومات کیږي او هغه قضاوت بیا لوستونکي کولای شي، کله چې د شعر اوري، د شعر متعلق یې پوهیږي او هڅیږي نور ملګرو ته هم دا دعوت ورکوي چې لانه ډیر ښه شاعر دی، کتاب یې راغلی، که غواړي ترلاسه کړي نو کولای شي راوینیسي او مطالعه یې کوي. یعنی دا برخه پکې ډیره زیاته مهمه ده. په ډیر لنډ وخت کې هغه کتابونه چې خرڅ شول بیرته بل چاپ راځي او هغه نیمایي په ډیرو کم ورځو کې پلورل کیږي یا خرڅیږي.
سواک صاحب، دلته یو پښتون مطرح کیږي، تاسو د شاعرانو یادونه وکړه، غوی چې ښه شعرونه لیکي یا په ټولنه کې مطرح شاعران وي، خو هغه شاعران یا هغه ځوانان چې نوي دغه برخه ته راځي او څوک لار نه پیژني او دغه نمړی ګڼوي، څه فکر کوي چې هغه کوم لار چارو باندې مخته لاړ شي چې په ټولنه کې دغه کتابونه خلک مطالعه کړي په ځنګړي ډول ځوانان؟
بله، ما مخکې خبرو کې لږه اشاره وکړه چې نوی شاعران چې راځي حد اقل هغوی په یو نه یو شکل باید ټولنې ته ځان وښایي چې زه شاعر یم او زه دا رقم ته شعر لیکم. دوی باید مشاعرو کې ګډونو کې او ګډونی کړي. زه یو مثال درکوم، د خوست د سیمې یو ځوان شاعر و، خدای دې وسوبه کې په تیر کال، البته دوه کاله وړاندې، دای و مړ او څو ورځې مخکې د دویم تلین مراسم په خوست کې ونیول شول. دا غي په ژوندونه کتاب چاپ نشو، خو له پټولنه کې دومره ژور ځای نیولای و چې نور ملګری وه چې د لاو د شیرونه را سره منظم کړل او کتاب چاپ کړ. یعنی دا فکتور باید خپل شاعرانو سره یې، خو څو مسلې شته، هم باید فیسبوک کې ډیر ښه شاعري دی وکي، هم باید رسنیو سره دوی د نږدې پاتې کېدو له امله دا کار کوي شي، او هم دوی باید په مشاعرو کې وخت نا وخت برخه واخلي، ځکه مشاعرې دلته بیا ډېرې کېږي. یو مشاعره نه ده، یو مشاعرې ته بلې مشاعرې ته، او دلته بیا شاعران ډېر سره دعوتیږي، راغونډېږي، او مشاعرې ته بندي هم د دوی لپاره. یعنی که زه ورځم، زه شاعر نه یم خو زه غواړم چې دوی باید واورم. یعنی دوی چې کله په دې مشاعره کې شعر وایي په ما باندې تاثیر کوي، زه پنځو نورو کسانو ته وایم چې دا ډېر ښه شعر لیکي، بیا زه ورځم مشوره هم ورکوم چې ته ډېر ښه شعر لیکي، که شعرونه داسې منظم غوندې کې او د کتاب بڼه ورکې، دا یو رقم ته روحیه اخلي. بالاخره مجبوری کې نیم کال وروسته، دوه میاشتې وروسته، کال وروسته، دوی بیا بیرته هغې ته د کتاب بڼه ورکې، کتاب هم چپیږي او کتاب په شعرونه په کتاب کې راځي.
مننه مننه، کورودان بیرته به راوګرځو. نوري صاحب، تاسو به راشو، تاسو په ننګرهار کې هستئ، هلته راته د ځوانانو د مشاعرو او د هغوی د راټولېدنو په اړه وایي، هلته شعر و شاعري لیکوالي په ځوانانو کې څومره وده کړې ده؟ بلې نوري صاحب، اوري او میرا باندې اور
اوس خو تقریبا په دغه وروستیو وختونو کې کسان چې ټول هیوادوال په دې باندې خبر دي چې هغه د چا خبره د نظام د تغییر سره، د بدلون سره طبعا په ټولو برخو باندې تاثیرات و، فرهنګي فعالیتونو باندې، په ټوله کې په شاعرانو باندې او په لیکوالانو باندې هغه چې نسبت له نورو وګړو سره فیصله یو څه توپیر لري. د خو ډېر کله نازکه خلک بولم، شاعران چې دوی نازکه دي او ناسته او فیصله لکه ډېر محبت ته او ډېر تشویق ته اړتیا لري، نو دوی باندې تبا یو څه تاثیرات و لومړیو کې اوس فعالیتونه گزاره کوي داسې ډېر دغه خبره د ډېر اسپاینی ولم نه دي ځکه ډېری داسې بهیرونه و چې هغه وړاندې و اوس د ځینو ممکن چې ډېری د داسې ستونزو له امله شوي چې هغه په اصطلاح بېکاري غربت وي ځکه بهیر هم چې ته چلایي مثلا یا مشاعره هم چې کوي هغه طبعا امکاناتو ته اړتیا ده په ټوله کې په اوس کې که څه هم چې کم کم بهیرونه شته دی فعالیتونه شته دی خو یو څه کم رنګه ښکاري د تیر په چیر باندې یو څه ضعیف ښکاري. هیله دا ده چې راتلونکي کې دغه برخه لکه څنګه چې ننګرهار هغه د ادب او د فرهنګ زانګو ګڼل کېږي په هماغه لحاظ باندې دلته ځوانان بیا یو ډول ساه واخلي او هغه خپلو کارونو ته خپلو فعالیتونو ته په اصطلاح بېرته تشویق شي سوق شي او د دوی دغه کارونو او فرهنګي فعالیتونه بېرته منظم شي.
نوري صاحب دلته یو بل پوښتنه م کوم په ننګرهار کې په ټوله کې د تغیراتونه وړاندې د سیاسي تغیراتونه وړاندې د خوند حضور څنګه وو او لغې نه راورسته دغه حضور د دوی څنګه شوې دام د نورو ځوانانو په سر کم رنګ شوې کنه ځکه نن دی پروګرام ته چې موږ خوند شاعرانو په سر ګرځیدل لیکوالو په سر ګرځیدل یو مم پیدا نه کړه او بل اخره فنا جان مو په ډیره مشکلاتو سره پیدا کړه. تاسو وای په ننګرهار کې دغه وضعیت د خوند څنګه ده؟
که څه هم چې فکر کوم پر موږ او تاسو سربېره ټول هیوادوال د خویندو تړاو باندې له یو عام وضعیت نه خبره لري خبر دي مغه خویندې چې هغوی په اصطلاح اومه واتم او نهم یا دولسم ښوونځي ته نشي تللی یا زده کړو ته نشي تللی یا پوهنتون ته مثلا لا اجازه نه ده ورکړل شوې یو څه محدودیتونه دي د هغې له امله نو تاسو فکر کوئ چې هغوی به یو بهیر ته یا یوې مشاعرې ته څنګه پرېښودل شي څنګه بلاړ شي؟ رسنۍ چې مخکې تر ډېره پورې زموږ پکې خویندې دي هغه رسنۍ چې شته دی فکر نه کوم چې اوس پکې زموږ د دغې برخې لیکوالان او شاعران خویندې هلته لاړ شي او له دې وړاندې خو یوه لویه مشاعره چې هغه بدلته کېدل هغه تاسو خبرې استئ چې د نارنج ګل هغه کې به ډېرې زمونږ خویندې وي هغه کې برخه اخیستله شعرونه به خو تیر کال یعنی اوس وړاندې هغه ورځ جمهوریت وروسته چې کوم مشاعره ترسره شوه هغه هغه کې بیا داسې څوک نه لیدل شول چې هغوی د خویندو په نمایندګۍ داسې یو څه ووایي. نو د خویند پټاو باندې د غوی فعالیتونه کشتم دي ممکن تر کور او یا مثلا تر خپلوانو پورې محدود دي دغه چې مرسنیس کولی او مثلا دغه چې نور خلک واوري نور خلک ترنه تاثیر واخلي او اسلامي دي او فرهنګي فعالیت په توګه باندې یا د یو بهیر په توګه باندې خلکو ته د نمونی یا د بیل کې په ډول باندې وخایو وړاندې کو نشته دي.
مننه نوري صاحب کوروادان بیرته به تاسو ته راوګرځو. فناجانې تاسو ته براشو تاسو ته د خپل شیری ټولګو پاړه وای چې تر اوسه مو څومره شیری ټولګې چاپ شوې دي چا مو ملاتړ کړی په مالی برخه کې چې دا شیری ټولګې مو چاپ کړی؟ مننه
ما تر اوسه یو شیری ټولګه چاپ ده چې د توبا تر سیر لاندې نومیږي تقریبا درې کاله مخکې چاپ شوې او بل کتاب مې نه ده چاپ کړی او دا کتاب مې چاپ پلار مې مازی لګښتنې پلار شخصي لګښتنې چاپ کړی.
او په دې اړه کړه ته وایي چې څنګه کله چې دا کتاب چاپ شو د ټولنې بیرته عکس العمل څنګه و ملګرو دوستانو یا دغه فرهنګیانو تشویق کړی نه کړی د دې خوانه کوم څه عکس العمل او خودل شو کنه؟
او بالکل ډیر زیات ځکه مخکې له دې چې زه کتاب چاپ کړم ما ډېر شعرونه نه وو خپاره کړي یعنی زه داسې یو مشهوره شاعره نه وم رسنۍ کې مې هم ډېر شعرونه نه وو خپاره شوي کوم اخبار کې چاپ شوي وو نو کتاب مې چې کله چاپ شو کوم استادانو یا کوم رسنۍ ته مې چې هغه څه ډېرې خوښ کړو تېر کال د روژې میاشت کې او مزری کړکې جایزه سکیم هغه پروګرامونه استاد منل دي زما کتاب تم مزری کړکې جایزه ورکړم دا زما لپاره نوې ویاړ وو وختن هغه زما هم راته منه ولا کسم رسی زما کتاب واستایل شو په ټولنه کې یار تاسو په لوست ډیره خوښه
مدنه
منندوی ملکو دې څنګه
مندنه کور ودان بیرته براو ګرځو اغلی زواک تاسې ته برا شو تاسې مخکې اشاره وکړه چې په خوست کې ځوانان او لیکوالان ډېر د ته خوشاله کې چې دغوی د شیری ټول کې چې د یکم ولسی ادبیا چې راټولې دا چاپ شي کته هم دیو هیواد هغه ټول فرهنګي پانګ هم دا وی چې د دوی نه چاپ شوی آثار پاتې شي خو په ټوله کې کپدی باندې خبري وکړو چې حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څه رول لري سربیره پر دې چې دغونه مالی ملاتړ وکړي نور کوم برخو کې باید حکومتونه پام وکړي ځوانان وروزي
بله سیاسي ډیره یو مهمه پوښتنه مو وکړه فقط به فرهنګي برخه په دې کې نه راټول فقط به شعر او شاعري په دې کې نه راټول چې حکومتونه دي د ځوانانو او یا هم پټول کې د رون آندو ملاتړ او حمایت وکړي ډېری ګڼي برخې نور هم دي خو لکه په دې فرنګي مسایلو باندې تم شو حکومتونه یا هم ځایي مسؤلین لکه مثلا زه د ځایي مسؤلین خبره څه کوم چې د هر ولایت کسان باید دلته د ځایي ادارې لخوا ملاتړ غوند شي د دوی د دا رقم ته پروګرامونو مخه باید ونیول شي لکه ځینې وخت داسې کنه کنه چې ته مشایره کوي مخکې نه مخکې تاسو نه اجنډا واړی شي خو چې مشایره کوي اجنډا هم څه ده څه رقم ته شاعران تاسو راواړی په دې کې مشري ته چا په لاس کې ده دا مسایل شته کنه چې دا یو رقم ته بیا اغه نهیلی امر مینځته کی او د پټوله کې د شاعرانو او یا د فرهنګ پالو کسانو اغه مایوسی زیاتوي چې بیا یو څه فاصله امر مینځته کی او د برخه سره یو څه وطن را مینځته کی هم باید ملی ملاتړ شته هم د دې ترڅنګ دوی باید لګ په دې حساب کې تشویق کړل شي هغه مانوي تشویق دی او دوی مانوي تشویق ته ډیر اړتیا لري ځکه مثلا یو مشاعره د خوست کې مشاهده کیږي د چنار کله نه مشاعره دته نه اواز د خوست خلک بل نه اواز د افغانستان خلک بلکې د کوزي پښتونخوا خلک هم راضي او دودیزه مشاعره د کله نه مشاعره ډیر کسان پکشته هدف را دی چې یعنی یو رقم ته دا مشاعره باید په ځنی لحاظ غفڅو فردونو ته پرې نه خدل شي دلته باید هیمایوي برخه کې حکومتي لورې راشي د دې مصارف باید په غاړه واخلي ځکه دا دیو دوه کسانو د کار د وسی د کار نه دی مثلا دې برخه کې دوی اغشتوالي دا معنی ورکی یا دا تعریفي چې ګواکې دوی په دې برخه کې څومره لیوالتیا ښته دا خپل نور شاعران دي سره هڅيږي چې موږ چې دومره پراخ ملاتړ لرو په هره حصہ کې موږ نور هم دغه کارونو ته لا مخه کوي شو او دغه کارونو کې موږ ته لا هم اسنۍ را منځته کړي شي په کول کې په کار داده چې هر برخه چې دوی پاکستان زلري باید اولیات ورکړل شي او باید په واخ سره ورته رسیدګي وکړی شي که مثلا لکه بي غوريم کیږي شاید ځینې ناهیلۍ رامنځته کی کله کوم داسې حکومتي لورې ځان شاته نیسي کدا شي چې دوی له دغه رقم ته پروګرامونو نه پوشاش یو د بیاوالو ته شوی یو ځای به په فرهنګي برخه کې پټول کې د بهیرونو په پجریان کې او کیږي د دوی ملاتړ دی په داسې شکل مو شي لکه مخکې دغه اسی ادبیاتو برخه نه لګي خبري وکړي یا د ولسی مال باندې د دې راټولیدنه کې کوم حکومتي لورې داسې کوشش وکړي چې یو څو کسان مشخص په دغه برخه کې تشویق کړي او دا راټول کړي دا هم په ځایي کچه ډیر ښه کار شوی هم په ملي کچه یو ډیر ښه 55 وشي یا ډیر ښه خوځښت برامنځته شوی شاید دا یو ډیر ښه پیغام د نورو ولایتونو او د نورو سیمو د پاره هم چې پاغې کې دا کارونه یو څه پناشته او پټه په ودریدلې
بیرته براو ګرځو خغلې ز وخت تاسو ته نوري صاحب که تاسو راته وایې په ټوله کې تاسو شاعری است د خپل وغه آثارو پاره ته وایې چې څومره شریری ټولګې مو چاپ شوې دي د دې ترڅنګ دا پوښتنه مرته ځواب کړی چې تا تاسو شعر لیکي شاعري کوي وسره پڅن کې حتمن کې دشي لیکوالي هم وکړي څه ګټه مو په مالی لحاظ باندې لدغه مسلک نه یا دغه هنر نه چې تاسو لري تر لاسه کړی ده؟
بله لومړی خو دغه ټول کو پټه او وای دوه ما لومړی شری ټول دوز ما چې هغه د زړه کتابو او دوه مې بیا لاسمانه تر افغانه ناتونه ترانی وی او درې مې بیا زری کړ کې چې وس چاپ شوی دی څو وخت وړاندې دا د خونځو د پاره بخي ځانګړی دی چې تر ډیره زموږ د خون کې کتاب او قلم پټړاو په دې تړاو کې ډېر ترانی دي د وطن هم یو څه دي البته له وطن سره د مینې په خاطر باندې کمی له شاعرۍ په ټوله کې یا له لیکوالۍ په ټوله کې ګټه فکر کوم زما په نظر باندې تر ټولو ښه ګټه تر ټولو لویه ګټه به د انسان لپاره معنویات وي او معنویات هغه ګټه ده چې انسان ته ام شهرت ورکوي انسان ته ام عزت ورکوي انسان ته ام په ټولنه کې یو ډول محبوبیت پر خلکو باندې د ګرانښت قوه ورکوي شاعري زما لپاره شاعري لیکوالۍ او فیصلات دغه برخې زما لپاره دا ګټه کړې ده چې زه له ډیرو خلکو سره د کېناستو مجبور کړی ما او زه د داسې خلکو سره د پېښلا د اړیکې او د ارتباط او له هغه سره د پېښلا د مسولیتونو د شریکولو وړاندې کولو په تړاو ملګری کړای مچې ممکن هغه ما په ډیرو پیسو په ډیرو شانو باندې نه به ترلاسه کړي نو هغه د مادیاتو مسله خو زموږ په هیواد کې اسن چندان ډېر لسی برابر نه ده خو دغه برخه کې کسو کوی چې زه د لیکوالي او کوم موضوع شاعري وکم او زه د یو څه هغه کمانو ممکن چې ډېر صحیح نه وي یو زمونږ استاد چې هغه د زنو شاعرانو مسله ده ممکن چې فرمایشي شاعري چې د یو چا د پاره یو شعر ولیکي او ډېر کم مادیات په ترلاسه شي یا زمونږ ځینې هنرمندان چې هغه مثلا چاته یو څه د پیسو په بدل کې وایي خو هغه چا خبر د سمادیت او د سمادی همکاري نه چا غوښتي په مادیت کې حساب شي
یعنی نوري سه په ټول کې تاسو د خبرو هدف دا ده چې یو شاعر غواړي چې ښه شاعر وسی او د خلکو غږ وسی نو هغه د دې ترڅنګ چې شاعري کوي باید په مالی لحاظ باندې هغه غواړي چې خپل ځان او خپل کورنۍ مالی ملاتړ کې هغه باید حتمن ورسره پڅنګ کې بل کار هم ولري
بلې ډیر کله زه خپل مرګو ته وایم که تاسو مشیر دې د پاره وایي چې پېښلا تاسو دې پېښې پرې وګټئ یا مثلا تاسو لیکوالي په دې خاطر کوئ چې تاسو دې پېښې پرې وګټئ دا یو ډول اشتباه ده کسب او کار تر ډیره هغه څه دي چې ممکن زموږ د یو د انجینرۍ سبا وخت البته په اوسني حالاتو کې د یو انجینرۍ په هنځي فارغ څخه هم ورته اړتیا لیدل کېږي چې هغه باید یو کسب زده کړي نو شاعري او لیکوالي خو بیا په همدغه لحاظ باندې بلې دا د مادیاتو لپاره لوستل او د مادیاتو غټه توقع لیکوالۍ او شاعري کول فکر کوم ځان په نظر باندې یو ډول اشتباه وي
ډېر مننه نوري صاحب کورموادان امین جان تاسو ته برا شو تاسو هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ نوري صاحب ولې چې د دینه د پیسو یا د چته په مالی لحاظ باندې یو څه د لیکوالۍ یا شاعري تر لاسه کې باید د دې ته مونږ لرو تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبره چې نوري صاحب کوي دا سم ده او که ورسره موافق یاست غواړي چې دغه لارې ته ادامه ورکړي غواړي چې آینده کې نور هم د خپل شاعري لا پراخ کړي
بالکل زه د نوري صاحب خبرې تاییدوم ځکه چې هنر باید په دې موخه نه پالل شي چې هغه انسان مادي ګټې ترلاسه کړي دا هغه معنوي ګټې تر هڅو غوره او بهتره دي چې انسان خپل هنر باید له زړه په مینه وپالي له زړه یې وپالي کوم دا هدفونه لري چې زه د دا چې لیکم باید ما زه د پیسې تر لاسه کوم یاد کوم دی خو او دا چې بیا خپل یو موقع برابرۍ یاد هنر سټایل کیږي تا ته یو ګټه تر رسیږي هغه باغه ګټه ځکه سکل د استاد جنید یو سیالي وه چې هغې کې به شاعرانو غوره شاعرانو ته یې نارینه او ښځینه وو ته یې نقدي جایزې ټاکلې وې که دغسې یو هغه د هغو جایزو هم هغه معنوي هغه یې ډېر مهم دی معنوي ارزښت یې ډېر لوړ دی خو دغسې هغه کوي خو دا به غورې او که نه چې نه یې هنر همدغه معنوي ګټې انسان د تر هر څه بهتره او غوره دي او زم چې شاعري کوم دا زما یو خاص مینه ده یو هغه د ځایمو چې ژوند وي باید تر څو زما ژوند وي باید شاعري وي
ډېره مدنه تاسو بېرته راوګرځو ستاسو د شعر یوه نمونه به هم له تاسو واورو ښاغلی ځواک تاسې ته به راشو زموږ دوه په وښنې سره دوه شاعرانو یادونه وکړه چې دوی شعر دې لپاره وایي چې د دوی خپله پکې آرامه دي او دا یو معنوي ګټه د دوی لپاره نه مالي که چېرته په یوه ټولنه کې یوازې موږ په شاعري او لیکوالي په دې ورټوله کړو چې یو شاعر لیکوال دې د معنوياتو لپاره یوازې شعر او شاعري وکړي سره له دې چې دا یو ستونزمن کار دی او فکري کار ده وخت غواړي چې یو شاعر کینی یو لیکوال کینی لیکوالي وکړي شاعري وکړي دا وخت غواړي یا دا چې ته ولسی ادبیات راټول کیا چې شعري ټولګې د چاپکیه په ټوله کې د یوې ټولنې تاریخ ژوندۍ وساتي پر لحاظ باندې که چیرې د مالی ملاتړ د دوی ونشي او دوی سره مرسته ونشي او یوازې په معنوياتو باندې تکا وشي څه فکر کوئ چې لیکوالي او شاعري باندې ولري؟
بله ډیر ښه سوال مو وکړ سیال صاحب. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې شاعر نه تنها شاعر به وخایو بلکې که فکر مکړی په ټولنه کې داسې ډیری نوري طبقې هم لرو چې هغوی نه پښتنه کوي چې مثلا هغه کار خو چې ته پکې ځان مصرفوي په دې کې لګیې ځان ډیر سړکې او مادیات دومره نه وي هغه دا خبره ډیره کوي چې زما دپاره مادیات دومره مهمه اولیت نه لري زما دپاره دا ډیره زیاته مهمه ده چې زه په ټولنه په معنوي لحاظ ځان ومنم په ټولنه کې په معنوي لحاظ ژوندی یم که په مادیاتو څوک ژوندي دا هغې هغه وایي عمر ډیر کم یو خو که په معنوياتو وي د هغوی ویلې عمر بیا ډیر اوږد دی همدغسې شاعري هم در واخله او نور هنرونه هم در واخله خو د دې یوه فایده دا ده لکه مثلا شاعرانو ویلي دواړو میلمنو چې موږ شعر لیکو او هدف هم دا دی چې موږ باید په ټولنه کې خپل هغه ارزښت وساتو په هغه هنري لحاظ په معنوي لحاظ موږ د پیسو ډیر اغنی یو تګی نه یو خو یو بل ګټه رسیږي دا د شی مثلا کدی کتاب چاپی باغی کی دومره پیسې شاید راټولې نشي دومره پیسې ورته جمع نشي خو خیر شاید بیا هم کم نس کم دوی ته هغه دومره پاتې شي چې دوی گزاره پیوشي که ټول کتابونه یې خرڅ نشول خو بیا هم توان وکړي دا بل مهمه موضوع ده هغه شاعران چې دوی غواړي ټولنې ته څه ورکړي هغوی بیا د دې په قصه کې ډیر نه دي چې زه د دوه روپۍ وګټم هغه وایي چې حداقل زما دا کړی کار حداقل زما دا کمال او زما دا فعالیت او دغه څه چې زه یې تولیدوم دا باید ټولنې ته ورسیږي که په هر لحاظ یې که ما د پاره یې ګټه کوله او که زما د پاره یې ګټه نه کوله خو هغه د ګټې توپیر بیا وشو چې مثلا دوی پکې معنوي برخه را مخکې کړه نو ما په دې باندې لګي مخکې خبرې وکړي چې هغه شاعران چې دوی کتاب نه دی چاپ کړی ولی اوس هم په ټولنه کې ډیر ښه نوم لري او دوی داسې نه دي چې شاعران یې ستړي دي داسې نه دوایي چې موږ نور شاعري نه کوو یا موږ نور لیکل نه کوو هغه که نظم دی که نثر دی دوی ستړي شوي نه دي دوی لا هم لګیا دي خدا چې دغه پیسې ورسره نشته کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي هم ژوند پیو کې هم باید دغه چې دوی لیکلي هغه پیچاپ کی دا چې څومره مقی ورته پیدا کیږي څومره مقی نه پیدا کیږي هغه بیل خبره ده خو تمویل ډیر مهم دی او هر چا چې د دوی ملاتړ وکړي دوه کار به شوي هم به د دوی نوم په کتابي بڼه او هم به د دوی آثار په کتابي بڼه راغلي وي او هم به دوی یو څه مثلا هغه نوم نورم په ټولنه کې پخ کړی چې دا ډیره زیاته مهمه ده او هر چا که دا کار کوو دا به ډیر ښه اقدام وي.
ډیر مننه از واکساب کور ودان تاسو بیر تر وګرځو رستي خبرې به مهم وره خو نوري صاحب ته ورش نوري صاحب که تاسو راته وای چې اساس پاند کچرته منوي لحاظ سربیره مالی ملاتړ د لیکوالانو شاعرانو یا ټولو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي ونه شي په افغانستان کې داسې هیواد کې چې ټول وګړي مالی ملاتړ ته اړتیا لري څه فکر کوي چې دغه برخه براتلونکي ولري
بله ما پایل کې مله ونو وکړه چې د فرهنګي کارونو د پېښلا د کمزورتیا لامل یا مثلا د بهیرونو پېښلا پټه پد درېدو یو لامل غربت ده بیکاری ده شاعر ایواز دانه چې شیرلی کې ورسره څنګه خوراک او وسخا او کورنۍ د کورنۍ نور غړي لري چې او دې لپاره باید کار وکړي پیسې پیدا کړي که چېرته موږ شاعر یوازې شاعري ته پریږدو یا بل کار نه لري یا مثلا یوازې بهیر ته پریږدو یا مثلا یوازې د کوالي ور باندې کوو نو طبعا هغه د ماجیاتو برخه ویل موږ پاتې ډیر شاعران د اوس هم پیژنم چې دا زموږ د ننګرهار نه پیژنم چې ډیر ښه شعر لیکي خو اما اوس په ګاونډیو هیوادونو کې هلته د خخ په مزدوري کوي هلته مثلا نور داسې کارونه کوي چې هغه د یو ښه لیکوال دپاره د یو ښه شاعر دپاره ممکن چې د ده د فکر سره ممکن جوړ نه وي د ده د مزاج سره جوړ نه وي د ده د طبیعت سره جوړ نه وي او بیا له شاعر سره مرسته یوازې دام نه ده چې سړی دې نغدي پیسې راوخلي یو شاعر ته دې ورکړي لکه څنګه چې ځواک سره یادونه وکړه د شاعر مشهورونه راټولول د شاعر لپاره دغه د شعرونو چاپ کول لاغه د کتاب د چاپ مصرف ورکول دا ټول له شاعر سره کومک به مرسته ده نو خلاصه دا چې کچیرته شاعر ونه نازول شي کچیرته شاعر تشویق نشي کچیرته شاعر ونه هڅيږي دغه قدردانه ونه شي تبن موږ به به کتابو کیګو تبن موږ به به مشاعري کیګو تبن موږ به 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 یو فرهنګي فعالیتونه به زمونږه خامخا د چا خبره به تاسو په شاته کوي
ډیر مننه نوري صاحب کور مودان موږ به بیرته ستاسو وروستۍ خبرې هم راوخلو اوس په مینجانې ته ورشو مینجانې کې تاسو راته د خپل شعر یو نمونه په دې وروستۍ شیبو کې وړاندې کړئ چې ستاسو دا شعر وو ډیر مننه کوي چې ځانې یو نظم دې
یا زړګیا یا زړګیا ته پوهېږي مودکیږي نړېدلې مې د هیلو دنګ پرچونه خاورې مې دي ګل امیدونه مستانه احساس مې شنه لخړه شوی هدیرې مې دننه ښایستونه هر زستون مې بایللې د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي د ټیکري پیڅکې مې نیمه د خوړلې په ژړا مې دي ځانچل سترګوړي ګلابي شونډو مې تور پسرې نیولې وم د مونې شیرین رپانا د لمنې تین پاولینې زنګ وهلی تر وو اوخ کومې تتر را شړولای مړوندو کې مې پنګړي دې کومې شوي د نغمو مهینه غاړې چارې بلی سندر بولې تر غکې دې بوري شوي ما شمانی ترانې یې مروژلې تو بخدایا مسلمانو کافر کانی کړی دروازې د خوانته یو دي تړلې ته جنت پستین لارې تو زخونه دي کړلې خدا نو پرې دم چې بیا دې پتیارو کې شم ورکا خدا نو پرې دم چې بیا دې پتیارو کې شم ورکا یاد جهل یاد جبر په همو کې شمه ورکه کاغدی وي کچړی وي کدو زخ وي کلمبی وي تر رڼا ځان رسومه زما عشق مقدسه زه تر تا ځان رسومه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یوه ورځ به مې نری ګوتې تنا درته ډالۍ کړي یوه ورځ به مې نری ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسی درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسی درته ډالۍ کړي
تاسو نه مننه کور مودان ژوندۍ اوسئ ښاغلی ځواک په لنډو کې خپلې وروستۍ خبرې مو راته ووایئ چې خبریا ټولو هغه لیکوالانو شاعرانو ته چې هغوی په افغانستان کې همدا اوس معلم کار کوي څه دي ډېرې لنډې
بله زه لنډ وایم شاعري دي وپلل شي لیکوالي دي دوام وکړي او دا د نوو دریږي په دینو مسایلو پسې د دان نه تړی کیږي خیر که اقتصادي مسایل شته یا غربت یا فقر دا زیاتیږي خدای دې دومره تاثیرمن نه غورځي چې د دوی په لیکوالۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي د دوی په شاعرۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي یعنی په دې معنی چې دوی د بیا شیر پرېږدي او دا امکان نه لري یعنی دا به ډیره استثنایی خبرې چې دوی شاعری دیم پسې پټه ودرېږي خبره دا ده چې دا مسایل کپو دوی باندې بیا ډیر غیزمنتوب غورځي نو شاید دوی بیا لږ خفه غوندې کی او دوی دې برخه ته یو څه بیا داسې شا غوندې کی خدا کار دی نه کی یو پټولنه کې د فرنګي بهیرونو هم زیات شي او حکومتي ملاتړ او حکومتي هغه اغدیم دوی سری همکاری دیم دوی سری او پټول کې د ملګرو ترمنز نزدېکټ او مشاعری ډیری دا بز ما خبري سو موږ خب اغه فرنګي بهیرونه مخته یوسو او دا برخه موږ بیا ورکی دوه تنیل ورکړی او پټول کې موږ نه بیا چی پټه پونه درې
مننه مننه نوري صاحب تاسو نه به هم تاسو رستې خبري وورو نوري صاحب وره نوری صاحب ستاسو رستې خبرې به ولرو مهرباني
ها زما غږ خو صحیح شو
او مهرباني وکړئ په لنډو کې
شاعران نازک خلک دي ما وړاندې ویل چې د ناز او د محبت خلک دي دوی باید ونه زول شي وخت ورکړ شي او آزاد دي خودل شي په ډلو ټپلو پورې ونه کړل شي او دوی لا تشویق شي لا وهڅيږي ترڅو زموږ اساسې فرهنګي او په ټوله کې ادبي برخه لا غني شي او په دغه برخه کې لا خه تر ټولو مسلکي کار وشي
ډېر مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو هروي امنا فنا همدرنګ شاعر غوث نوري او فرهنګي فعال او افغان خبريال شهید الله ز وخت څخه چې ما سره مخبرونه کې ګډون وکړو تاسو ورېدونکو لیدونکو ته هم نړۍ مننه چې ما سره مو ملتیا وکړه تر بل خبرونه خې چارې
د ګل خستا ځوان جانا مردا ته چې ترسي د ګل خستا ځوان جانا تات چیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوریگی مات چیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوریگی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی کیسه سبا ته چیر ترسی کډی رحم راګه کیسه سبا ته چیر ترسی پلی کډی پتا وریږي ما ته چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پلزار